د سهار ته بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې تر ډیره د آزادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان ایګلند چې په تېرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کوي، اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړیږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په تېر دسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یوه تګلاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو حکومت او ایران د هلمند سین له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یو سیاسي حل لاره عمومي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنکړه، درېمګړي لوري ته د منځګړتوب اجازه ورکړي، او که دې کار هم نتیجه ورنکړه نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له دې یوې تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایرانی مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي. ایران له څه مودې راهیسې وایي چې له هلمند سیند څخه یې د 1915 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي، او د دې هېواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1915 کال تړون ته ژمن دي، خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دورانی د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان وو. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپل استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده. اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هېواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیولې. یوه اوکراینی چارواکي پرون د مې په 23 وویل چې د اوکراین د پیفیدینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلي دي، ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملاً له منځه تللی. دا تړون چې روسیې او اوکراین په 13 جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ، تېره اونۍ د 2 نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د 3 بندرونو اودسا، چورنومورسک او پیفیدینی له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي. ملګرو ملتونو د مې په 2 نیټه اندېښنه وښوده چې پیفیدینی بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې. او د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو له کبله پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو بندولو له کبله د هنګری چلند نهیلې کړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټي پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی چې د کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګری د حکومت ویاند د دوشنبه په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی، هنګری به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لاندې خبری برخې اوریدو ته رابولم. د اندونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د اندونیزیا ولسمشر په دې اړه څرګندونې پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې کړې دي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د اندونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یوه تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل هیله مند چې دغه موافقه به د اندونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه و یوه خبری کنفرانس ته وویل
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشری بحران حل او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي هڅو دغه راز د بشری مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوي دي. د اندونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر اندونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له اندونیزیا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف داره چې د اندونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 250 میلیون ډالر او یو څه زیاته وه، چې د ورن کال پرتله 30% زیاته ده. دا لومړی وار دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اندونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمني کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
د اندونیزیا له ولسمشر سره د ایران د ولسمشر د لیدنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په دې کتنه کې ویلي دي چې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم حق باید ورکړل شي. اسلامي هیوادونه د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولی شي؟ دا موضوع مې د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کاروخیل څخه د مرکې په پایل کې وپوښتله.
اندونیزیا یو اسلامي مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامي مملکت دی چې د یو اسلامي مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډېره مهمه ده چې اسلامي مملکتونه هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د طالبانو له حاکمیت له یا واکداران څخه دا غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت د اسلام وضع کړي هغه باندې نیوکې وکړي او غوښتنه وکړي چې باید دا بندیزونه هر چې عاجل باید رفع شي، چون یو اسلامي مملکت ده، دا خپل یو ارزښت خپله لري په افغانستان کې.
میرمن کاروخیل، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ لیدلي، ډیری اسلامي هیوادونو د اندونیزیا په ګډون تر اوسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخسن د خځو پر خځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د خځو فعالان او د بشري حقوقو فعالان دا وایي د هیوادونو څه کولای شي عملاً، دوی آیا تر دې زیات څه کولای شي؟
کاملا، ځکه چې څنګه ما ویل چې دا ډیر مهمه ده، چون طالبان ټول ورځ له شریعت او له اسلام نه خبرې کوي او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کې وایي چې موږ په د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ په کوم شریعت کې تاسو د افغان مېرمنې محدوده کړي دي او یا غواړئ چې ژمن یاسې د حقونه ورکوئ. نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي. نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کړي او دوی دې ته جوابګوی کړي یا مسؤول کړي چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولی چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او مېرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
مېرمن کړوخیل، طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوې دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولې دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منزوي نه کړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومړی تاسو پوښتنه وکړه چې اسلامي مملکتونه څه کولی شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولی شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا هم ورکولی شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولی شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي پیسې هغه کنګال کړي، دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي، یا د علماو کانفرنس را وغوښتل شي او دیم کې دعوت شي چې دوی واوري او ورته بیا دا تفهیم کړي، ځکه چې دوی هغه برداشت له اسلام له د ټول مسئله نه بالکل مختلف دی. تقریبا دوه کاله شو چې افغانه مېرمن له خپله ټول انساني حقونو څخه محرومه ده، او خصوصا نجونې حق تحصیل او د تعلیم نه لري. زه فکر کوم دا یو ستره جفه د افغان مېرمن نجونو او د افغانستان په برخه کې دا یو ستر خیانت چې روان دی. که دوی نه د اسلامي مملکتو غوږ نیسي او نه د غربي نړۍ، نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخابه لري، یا دا چې دوی په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تېری چې د انسانانو په حقونو کې دي سره به یې قبلي، او یا دا چې دوی به مثلا دوی باندې محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د پخواني پرځېدلې جمهوري نظام د ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخیل وچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه کوي. یونیسف وایي په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روانه میلادی میاشت په ننګرهار کې د ګوزند یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
پورستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د ختیځ حوزه کې په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر اندېښنې وړ دی، او طبعاً د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې سوې وي. د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې د خلکو تګ و راتګ په هیواد کې دننه هم ډېر زیات دی، او همدا ډول خلک گاونډي هیواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادي کال د افغانستان په گاوند پاکستان کې د ګوزند یا پولیو یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 30 ته رسیدلی، او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمېر یوازې 2 و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره، له واکسیناتورانو سره،